دی و رادیو او تلویزیون خبری خبرونه ته خرق لاس تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمنازه شهید
او زه مجاهد جوان
نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 15 منیټه دا او د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغان چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د تورونو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډاډ ورکړی چې هیواد به نور په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي.
بل لوري ته د روغتیا نړیواله اداره یا دبلیو ایچ او وایي د پیښور هغه سیمه د پولیو څخه پاکه شوې ده چې څو کالو راهسې د وایرس لپاره کور ګڼل کېدله، او بلې لوري ته د پولیو د قطرو ورکولو په وخت په چمن کې بیا حمله شوې ده او یوه ښځه وژل شوې ده.
او په سریلانکا کې چارواکو یو شمیر پاکستانیان او مصریان نیولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نیول شویو پاکستانیانو د ویزو موده پای ته رسیدلې وه، خو رایټرز خبري دروي دا معلومه نه ده چې نیول شوو پاکستانیانو په سریلانکا کې د ترهګرۍ له پیښو سره کوم اړیکه درلودله او که نه.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل او دا مهال زو د راپورونو او مرکو ولوري تا کوم چې په خبرونه کې ستاسو لپاره لرو. زموږ سره ملګری اوسئ.
نو قدر من اوردون کو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ باندې د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه اوري او وینې. هم لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل، په افغان چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د تورونو ترڅنګ د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم عمران خان په یو تازه بیان کې ډاډ ورکړی چې هیواد به نور د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم له پاکستان څخه یو ځل بیا غوښتي دي چې د امن او د سولې په بهیر کې له افغانستان سره چې پاکستان وایي مرسته کوي په دغه ژمنو دی پاکستان عمل وکړي. ورزو اسلام آباد ته د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه په اړه راپور رسولی.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا جاری کړی شوی بیان کې په افغانستان کې د تشدد زیاتیدونکې پیښې د افغان جوړجاړي عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره زیانی ګرځولی شوی دی. وزیر اعظم ویلي چې افغانستان کې بې ثباتۍ یوازې دغه هیواد نه خو پاکستان ته هم ډیر زیان رسولی دی، او اوس چې د خبرو اترو د لارې د افغان شخړې د هواري لپاره چې کوم تاریخي موقع ترلاسه شوی نو پاکستان غواړي چې دې نه د ګټې پورته کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم په ګوته کړی چې افغان قیادت به اوس د هیواد راتلونکي په حق له پریکړې په خپل سر کوي، او دا چې پاکستان په دې معامله کې د کمیوډلې د زورولو یا پره کولو تګلاره نه لري، او دا هم چې پاکستان به راتلونکي کې د افغانستان کورنۍ شخړو کې برخه نه جوړیږي. حکومت مخالف عوامي نشترګون سره تړاو لرونکي د پاکستان د سینټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز د وزیر اعظم عمران خان بیان مهم بلی، خو دا وایي چې اصل خبره بیا د دې عملي کول هم دی.
یو خبره چې د ګاونډیانو سره په تعلق باندې موږ هغه سپورت کول ځکه چې موږ همیشه په دغه خبره کړې ده چې اندرونی معاملاتو کې پکار نه دي چې موږ زموږ اندرونی معاملاتو کې پکار دي چې موږ چاله اجازت ورکو چې دغه وکړي انټرفیرنس وکړي، او نو نه دي موږ انټرفیرنس وکړو. نو دا خبره ښه خبره ده، موږ ویلکم کوو. این آی هوپ چې دا دې کوم خبره دي پاکستان باندې عمل هم وکړي، او دا خبره هم ښه ده چې پکار دي چې د پیس ټاک روان دي. یو ډېر ښه موقع ده چې افغانستان هم د دې نه فائده واخلي او پاکستان هم، او دواړه چې دي چې امن راولي، ځکه چې دواړه موږ بغیر
د امن نه نور څه نشو کولای. تیر ورځ د افغانستان د باندینو چارو وزیر صلاح الدین پاکستان باندې د افغان امن پروسیسر تړلې ژمنې په عملی ډول خودلو ټینګار کړی، او د باندینو چارو ماهر ډاکټر اجاز خټک وایي کچر عمران خان خپل اعلان عملی کړي نو به د پاکستان د افغانستان په تګلاره کې لوی شفټ یا بدلون وي.
دا داسې خبره خو پاکستان مشرانو ډیر مخکېم کوله، خو عملاً به داسې نه وه. خو اوس کو داس واقعتاً پاکستان د افغانستان د خپل کورنۍ معاملو شخړو، دا هر ملک کې وي، دننه اختلافات کېدل، یو بګروی لکه پاکستان کې مسل پارت ای دی، انډیا کې دی، امریکا کې دی، افغانستان کې جګړه دا الټا هم دی دی اس کو پاکستان پاره کې به طرف شي عملاً، نو دا به د پاکستان دی لوی بنیادی پالیسی چینج وي او مخاله د پاکستان په ګټه هم دی د افغانستان په ګټه.
اجاز خټک نننې بیان د وزیر اعظم نړواندنه د افغانستان سره تړلې بیانونو نه رامنځته شوی منفی اغېزې لري کولو هڅه هم بلي. په وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د موجوده قیادت په ځای د یو لنډمهاله حکومت راوستو حمایت کړیو او دې ته خبرګون کې افغان دولت دا د افغانستان په کورنو چارو کې لاسوخنه ګرځولې وه او بیا د دغه بیان په سر افغانستان د پاکستان څخه خپل سفیر هم په احتجاجي توګه را بللیو. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان په یو داسې موقع هم مخې ته راغلی چې د روس سرخر ماسکو کې چین، امریکا او روس باندې ګډ د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کیدونکې ده.
دا مهال هم د افغانستان د سولې په اړوند یو بل راپور ولورته چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلی دی پاکستان تل د افغانستان د امن او ثبات سره د همکارۍ ژمنه کړې ده خو په عمل کې دا همکاري سرته نه ده رسولې. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې هیوادونو د استازو ترمنځ د درې اړخیزې ناستې له جوړېدو هرکلی وکړ. صلاح الدین ربانی وایي د افغان سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل مهم دی. خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ملت ته د حساب ورکولو په اړه نن د پنجشنبه په ورځ کانفرانس ته په خبرو کې وویل د مسکو ناسته به ښه پایله ولري. ربانی هیله څرګنده کړې چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغان سولې بهیر په ملاتړ تړ کې داسې پرمختګ رامنځته شي چې د افغانستان د حکومت پر رهبرۍ د سولې خبرې مخته ولاړې شي. مطمئن یم چې دا ناسته به د یو پیاوړي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کیدو سبب ګرځي تر څو موږ په افغانستان کې د یوې رښتینې سولې شهیدان اوسو او که چیرې نړیواله او سیمه ییز اجماع رامنځته شي زه باور لرم هغه هیوادونه چې له ترهرګرو ډلو په ملاتړ موخو ته رسېدل غواړي په خپلو مقصدونو کې به پاتې راځي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په داسې حال کې د مسکو ناسته د افغان سولې د پرمختګ لپاره ګټور اقدام ګڼلی چې ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او د چین استازو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له پاکستان څخه د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري غوښتنه لري. نوموړی وایي پاکستان کولی شي چې د افغان سولې په بهیر کې مثبت او ښه رول ترسره کړي او له افغانستان سره د امن او ثبات کې مرسته وکړي. دای وای پاکستان تل دا خبره کوي چې د افغانستان سوله او امنیت د پاکستان په ګټه دی. موږ هیله لرو چې دا خبره په عمل کې ثبت کړي چې آیا هم داسې ده. د بهرنیو چارو وزیر ملت ته د حساب ورکولو پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې دا هم ویل افغانستان له امریکا متحد ولایتونو سره ښې اړیکې لري او ټاکل شوي چې په نږدې وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې دا مهال د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په سفر بوخت دی د سولې د خبرو اترو په هدف کابل ته راشي. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، کابل.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستی سي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
اوردونکو دا ډیوه د پرپورونو کې مووریدل چې د پاکستان وزیر اعظم ژمنه کړې و چې یو ځل تر دې وروسته به پاکستان په دغه هیواد یعنی په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي، او په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له پاکستان نه غوښتي دي چې د عمل په ډګر کې باید دوی هر څه ثابت کړي، یوازې په خبرو باندې د سیمې ستونزه نه حلېږي. په ورته وخت کې په یو شمیر نړیوالو رسنیو کې هم د افغانستان په اړه لیکل شوی دي، مقالې راغلي دي، او په یو سردی کې راغلي دي چې واشنگټن په افغانستان کې قمار وهي. پام وکړئ د دغه مقالې نور جزئیات زمونږ مختار خلیل صاحب وړاندې کوي.
نن د امریکای په نېشنل انټرست نومي میګزین کې افغانستان کې د امریکای د شروع کړي جنگ په حق له د نامتو صحافي او تجزیه نگار مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د امریکای جواری. مایکل کوګلمن د خپل مضمون شروع د یو مشهور قول نکړی دا چې د لیونتوب نه خدادي چې څوک یو کار بیا بیا کوي او هر ځل تنه تمه د مختلفو نتیجو کوي. مایکل کوګلمن زیاته چې امریکای د تیر اول سکالو راسي د افغانستان په جنگ کې یو رقم پالیسی اختیار کړی دا او تمه لري چې دا پالیسی به ورله د خپل خوخي نتیجی را برسیره کی ولې داسې اون شول. خو د تیر سومی اشتراسي امریکای اوس خپل لار بدل کړی دا کوم چې ورله ډیره په خوا بدلول پکارو. نوی پالیسی اگر که د خطرون ډکه ده خو بهشکه چې صحیح او روغه پالیسی ده، ځکه چې د دې نوی پالیسی له برکته امریکا او افغانستان نه د وټو په یو مضبوط حیثیت کې راپورته شوې ده. د امریکای فوج تقریبا 40 کال خپل پوره طاقت استعمال کو چې طالبان په میدان جنگ کې زیر کی، او طالبان به اخر دی حقیقت منلو ته جوړ کی چې امریکای سره خبرې وکي. خو د دې مقصد د حصول د پاره افغانستان ته د نور اضافي فوج لګولو باوجود هم دا سوچ غلط ثابت شو، ځکه چې طالبانو د جنگ نه لاس وانخستو، بلکې اپوټای پروانه میاش کې د سپرلی د موسم د جنگ نوبت غګولې ده. خو بل خوا د امریکای د صدر ترامپ افغانستان کې د جنگیدو استقامت کمزورې شوې ده، او دا خواهش نور زیات شوې ده چې خپل فوزونه امریکای ته واپس راولي. همدغه وجه ده چې امریکا اوس میدان جنگ کې په طالبانو د زور راوړو تر څنګ دوی خبرو ته د مجبورولو د خپلې پالیسۍ نه لاس په سر شوې ده، او اوس طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته د کیناستو لار اختیار کړې ده. د دې پالیسۍ تر مخې طالبانو سره د امریکای 15 ځل مخامخ ناشته شوې ده، او په شپږم ځل پروانه میاش کې د خبرو تمه کیږي. په دې خبرو کې د امریکای مشري زیرک سفارتکار زلمی خلیلزاد کوي. مایکل کوګلمن خپل مضمون کې طالبانو سره په خبرو اترو کې د خطرو او اندېښنو په نقطه د بحث کولو په موقع لیکلي دي چې امریکا بنیادی طور په کمزوري حیثیت کې طالبانو ته خبرو ته ناشته ده، او دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکای او د طالبانو د خبرو اترو نتیجې به خو امریکای له خیر راوړي او نه افغانستان لا، ځکه چې اول خدا چې طالبان په میدان جنگ کې د مضبوط حیثیت له سببه خبرو ته هم په خه مضبوط حیثیت کې ناشتي. د امریکای په شان د طالبانو روغې جوړې ته هیڅ توندي نشته. هر کله چې خبرو کې ناس امریکایي نمائندگان د څه قسم روغې د لوزنامې کولو د پاره د فشار لاندې دي، ځکه چې صدر ترامپ دې جنجال نه زر تر زره ځان وشتل غواړي. دویم دا چې طالبانو د افغان حکومت نمائندگان خبرو کې ناشتي ته نه دي پرې خو دا شرط دی چې لومبه به امریکایي فوزونه د افغانستان نوزي د هغې پسته و دوی افغان حکومت سره خبرو ته کینی. درېم دا که طالبان او امریکا خپلو کې روغه وکي او د دې تر مخې افغانستان نه د امریکانو فوزونو لار اواره شي، نو طالبان د خپلو وسلو غرزولو په ځای د افغان حکومت د ړنګولو دپاره افغان حکومت ته راتاوېدی شي. د خبرو اترو حتمي نتیجه به دا خیږي چې امریکا به د کابل کنجیانې طالبانو ته ارومرو حواله کوي. خو مایکل کوګلمن لیکي چې د دې ټولو جایزو او ترخو فکرمندو باوجود طالبانو سره د خبرو اترو هڅه یو صحیح کار دی، او د دې څلور سببونه دي. لومبه خدا چې د دې مسلې په فوزي طاقت اواره ګران دی. امریکا او اتحادیان صفا خبره ده چې طالبان په میدان جنگ کې نشي وغلی. که د نیټو یو نیم لک فوج د طالبانو سه علاج اونکو، نو نن سبا افغانستان کې پراته امریکایي او نور خارجي سور لزره فوج به د طالبانو سو کی. بل دا چې د امریکای او یورپی ملکونو خلک افغانستان ته د خپلو نورو فوزونو لیږلو بالکل په حق کې نه دي. دویمه دا چې جنگ ورځ تر ورځه خراب حالت ته روان دی. بېشکه چې فلحال جنگ کې مټوالی شته، خو دا هم یو حقیقت دی چې د مټوالي په دې موده کې طالبانو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپلې خپې ښې مضبوطې کړې دي. هر کله چې د افغان فوجونو اختیار صرف د لویو لویو ښارونو پورې محدوده پاتې شوی دی. طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو کولو دریم جایز سبب دا دی چې د خبرو اترو دپاره چې ماحول نن سبا څومره سازگار دی، دومره وړاندې چری هم نه و. طالبانو په تیر جون کې په لوی زړه د وړوکي اختر دپاره ډزبندي قبوله کړه او خلکو ته دا پیغام ورکړو چې طالبان په امن مین دي. بلخوا طالبانو امریکې سره خبرو اترو لا خپل ګڼ لوی رتبه مشران لیږلي دي چې ملا قنزاده او ملا برادر هم پکې شامل دي. او طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو څلورم او اهم جایز سبب دا دی چې طالبانو سره خبرو اترو ته په صلاح کېدو د صدر ټرمپ حکومت ته دا مضبوط جواز په لاس ورغلی دی چې هغه اوس افغانستان نه د خپلو فوجونو په وستو کې په حق دی، بېشکه که خبرې کامیابیږي او کنه. او امریکا د خپل دی موقف وضاحت په دې صفا او ساده ټکو کې کولی شي چې موږ فوزی طاقت استعمال کو خو هغې خوندونو کو. اوس مو سفارتي لار اختیار کړی ده، که دې نه سو جوړ شل خو ډېره ښه، خو که سفارتي لار هم ناکامه شوه نو موږ ویلی شو چې موږ خپل پوره وس چارو کو. خو چې یوه لار هم نه کامیابیږي نو دا اوس په ډاډه زړه ویلی شو چې موږ له افغانستان نه د وتو بغیر بله چاره نه ده پاتې.
ترنو قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ ډیوه ده. لکه څنګه چې وړاندې په راپورونو کې مو واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان شخړو دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ته زیان رسولی، او تر دې وروسته به پاکستان نور د افغانستان د کورنۍ شخړې برخه نه ګرځي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار افتخار حسین توجه چې د ویډیو لینک لارې له موږ سره ملګری شوی. افتخار صاحب، کدیمه غاورې خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي. څومره عمران خان په خپلو کړو خبرو باندې عمل کولی شي؟ ځکه په پاکستان کې اکثر وخت سیاستونه د پاوز په لاس باندې چلول کیږي او جوړیږي.
مننه. دا سید چې د عمران خان د بیان وخت ډیر مهم دی، او یقینا د پاکستان وزیر اعظم دغه د خپل حکومت پالیسی چې دی واره بیا تکرار کړی دا چې منګه به د افغانستان د کورونو چارو او د شخړو بیا برخنه جوړیږي. د دې بیان ډیر مطلبونه دي په داسې وخت کې چې د طالبانو سره خبرې روانې دي، او په داسې وخت کې چې دغه خبرې اوس یو ډیر مهم پړاو ته داخله شوې دي. او دا بیا یو بل خبره هم دا چې د دې اهمیت واضح کوي، او هغه دا ده چې پاکستان ته یو واره بیا ګوتی نیول کیږي چې را په افغانستان کې د امن لپاره خپل رول ولوبي. اوس سرنګ چې تاسو خبره وکړه، د پاکستان سیاسي حکومتونه که په عملی توګه نه دی جوګه شوی، خو په عمومي توګه همیشه دغه دریس پاتې شوی او دای غوښتل دي چې په افغانستان کې امن وي. خو که وګورئ په افغانستان کې د پاکستان پالیسۍ چې دي هغه بیا په دغه ډول نه دي مخ په وړاندې تللي، او نتیجې هم د دې سره سمې موږ نه دي لیدلي، بلکې د نړۍ او د افغانستان د هندوستان د ګاونډي هیوادونو تر ټولو غټه فکرمندي هم داسې پاتې شوې ده چې پاکستان که وغواړي په افغانستان کې د امن لپاره عملی رول ولوبي، او د دې مقصد دا چې د دې لپاره هغه ژمنې چې دی هر وخت کوي که هغه په صحیح ډول باندې ترسره کړي نو بیا امکان شته چې امن راشي. اوس د دې خبرې بنیادی یوه وجه داره چې په افغانستان کې د طالبانو د پخواره هڅې چې کله هم دوی په طاقت کې راغلي دي، او اوس هم دغه ګوتې نیول کیږي چې پاکستان مرسته کوي، او که چېرې طالبانو ته دوی مرسته نه وي ورکړې نو دغه دومره جګړې ته به دوی دوام نه ورکړي. تاسو که وګورئ د آی اس پرنګا چې یوه غټه تندره وډله وه، ډیر غټ ځای و ورسره، او د تیلو پیسې به ورسره هغوی ونه کړی شو چې جګړه ته دوام ورکړي. نو آیا دوی څنګه جاری ساتي؟ په ډیر اړخونو دوی ته کومک ملاويږي، صرف دا نه ده بلکې د طالبانو مشران هم په پاکستان کې، زبده ویم چې د مولا عمر خبره کوي شي په پاکستان کې د خبرونه راغل چې مرشو دین اورستو په ډرون کې بیا پاکستان په خپل منلې طالبانو مشر ولیدل چې پاکستان په خپل منلې چې طالبان خبرو تکینول د دغه تورونو نزان صفا کول لپاره، او په داسې وخت کې چې د خبرو اهمیت ډیر دی او پاکستان نه تملرل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم بیان ورکړی خو دا نه ده معلومه چې پاوس هم دغه غواړي، آیا پاوس هم د دې خلکو سره خپل اړیکې ختم کړي دي او کنه. په دغه اړه باندې کم واضحه اشاره یا پالیسی یا بیان نه دی لیدل شوی.
افتخار حسین صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکوله د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کومې شخړې او جګړې روانې دي، که څه هم پاکستان په طالبانو باندې اغیز لري، ولی تر اوسه پورې پاکستان د طالبانو په چمتو کولو کې چې افغان حکومت سره خبرې وکړي په دې برخه کې څه کړی دي؟ سمسالونه ورکولای شي؟
ګورې دا سیدا چې کله دوی د بیانونو تر حد پوري وي او ځنې خبرې پکې ښکارا دي، مثال په توګه دوی دا کریډیټ اخیسته دای په خپل غاړه باندې یره چې دا کار مونږ کړی چې طالبان خبرو تکینو. نو دا څه و چې په مری کې هم دوی و غونډه را جوړه کړې و، دا غې نه پس خبرې اترې خراب شوې. خو که د طالبانو ځای معلومه ول شو، که د طالبانو اډرس چې څنګه ویل کیږي د اغوی مخونه معلومه ول شو، نو دا پاکستان کړی دی، ځکه چې دا هم دوی کولی شو دومره اثر یا دومره زبده وایم چې د بل چا په وینا به طالبانو ګنی یا کړی یا نه، دغه یو بل پښتنه ده. خو د غزه ته طالبان چې د خبرو ته دوی راوستل، اوس صرف خبرو ته راوستل کې ناستل پاکستان دا دریز دی چې زمونږ په نور اثر نشته او مونږ به دا هڅه کوو چې دوی خبرو مني.
ولی افغان حکومت سره په بخنه سره، ولی افغان حکومت سره تر اوسه پوری خبرو ته نه دی ناست، نه دی چمتو.
اوس دې کې راتلم هم دغه خبرې ته چې بنیادی خبره څه ده، دوه دي بنیادی خبرې په دې امن د سولې په خبرو کې. دوه خبرې دي، یو دا چې ګوري طالبان سیز فایر یعنی دزبندی وکي، او بل دا چې د افغان حکومت دولت سره خبرو ته کینی. کدغه پکې نوی دا خبرې ترې د ډیرو پخپل د افغانانو پخپل د افغان حکومت په نظر، او بیا هغه خلک چې په افغانستان کې امن غواړي دلته په واشنگتن ډی سی کې هم کومنګ په دغه نظر ورکو د شیړونکو د کانګرس، نو دغه خبرې ترې به دومره لاره ونمم یو د امن راتلو کم ضمانت په ور نکړي. ځکه چې نن هم موږ ګورو د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل په تازه او ټویټونو کې دا خبره کړې ده چې یاره موږ هغه اولنې شی چې دی چې کم امن راوستلی شي هغه سیز فایر یعنی ډزبندي ده، او دا غواړو د دوامدار سولې لپاره. د دین علاوه د افغانستان چارواکو هم په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې دي. اوس پاکستان په دې سنی دی ویلي، او البته دا جواب هم نه دی ورکړی چې ګنې آیا موږ دا کار کولی شو کنه. نو اوس په دا کتل کېږي چې پاکستان د نړۍ سره په خوا به کمې ژمنې کولې، او په هغه وخت کې اکثره پاکستان ته کومک هم په دې حساب ورکول کېدو امریکایي امداد، چې ګنې په افغانستان کې د امریکا سره امداد وکي کومک وکي. نو اوس دغه دا به کتل کېږي چې آیا پاکستان دا کوي او کنه کوي.
او ډیره زیاته مننه. او خلیلزاد دا هم په ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا نه د سولې په روان بهیر کې د خبرو په بهیر کې تر اوسه پورې اغوی د دزبندۍ خبره نه ده یاده کړې. ډیره زیاته مننه کور مودان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
تا تاسو د دیوا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د مهالزو د پولیو په اړوند چې کوم کمپاین دوام درلود د درې ورځو لپاره په سیمه کې هم په افغانستان کې او په پاکستان کې که څه هم ځینې پرمختیاوي شوې دي او ډیرو سیمو کې دغه کمپاین په کامیابۍ سره سرته رسیدلې دی او خو ځینې سیمو کې پیښې هم رامنځته شوې دي. خو لومړی زو د هغه راپور ولورې ته چې د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي چې د پیښور هغه سیمه چې د پولیو د وایرس څخه پاکه شوې ده د څو کلونو راهیسې چې په هغه کې دغه وایرس موندل شوی و او په خلکو کې دغه قضیه را مخته شوی. شاهین تاون شاهین مسلم تاون دا غزه نومه ده او دا په پیښور کې دی. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته حمیدالله په دغه ویډیوي راپور کې وړاندې کوي.
د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې د پیښور شاهین مسلم تاون چاپیریال د پولیو د وایرس نه پاک ګرځولې. دا سه پاتل سمیاشتو کې پړمبنی ځل شوې دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي دا د پولیو پر ضد د ساسکو د تیرو کمپاینونو لاسترونې ګڼي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام صوبایي مشر کامران افریدی وایي دا به هله کامیابی وي چې دا چاپیریال په میاشتو میاشتو د پولیو د وایرس نه پاک وساتل شي.
امید پیدا شو چې موږ دا شی ختمول شو ځکه چې د ډیر وخت نه دا شاهین مسلم ټاون وایرس جو کنسیسټنټلی کمېدو نه کو ابجیکټیو اچیو نه دی. ابجیکټیو باندې اچیو کیږي چې موږ بیخي دا وایرس کنسیسټنټلی سو میاشتو دا پاره ختم کو. خو چې دا شانته کم ماحول چوز دا کریئیټ شو دی کمپین کې او دومره زیات بچی چې دی کنه هغه موږ نه پاتې شي. دا ټول بچی خو په خپل ګټس کې وایرس کیری کوي نو وایرس انوایرمنټل سیمپل دوباره دا شانته هر واقعیت توجه نه سرکولیشن کې راشي.
د پولیو د ختمون په مبارزه کې دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د ګل د ورځې نه پیل شوی د پولیو کمپین د لوی مشکل سره مخ دی. د ګل په ورځ د پیښور روغتونونو ته د خروشو افواګانو پر سر د زرګونو تندرستو ماشومانو راوستلو اغیزې لا په کمپین کې لیدل کیږي. په ټوله پښتونخوا کې روان کمپین پرون د شروع په ورځ سرته رسیدلی. خو نن د زیارت او سبا د جمعې په ورځ پاتې ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د کیچ اپ کمپین کې هم د انکاري والدینو یا ماشومان د پولیو د کارکونکو نه د پټولو چلن ډیر زیات لیدل کیږي. کامران افریدی وایي
کمپین ته ریسپانس نو ورکولو په څه څه ونو کې دومره پورې چې وایلنٹ شو او ته وایي چې موږ به دا چې کنه کمپین رانه شي دا ونه کې نو هغه ټول محنت چې کوم په دې هغه کې شو پولیو اریډیکیشن د پاره هغه ډیر هټ پورې سفر شو او ډیفینیټلی دا به ټایم علي چې دا دوباره نه دا افواه خو چې کوم چې موږ پښتو کې وایي چې هغه دې رښتیا را رسی نو دروغو کلی روان کړي نو دروغو کلی واقعي روان کړو هغه کلی دوباره جوړول او هغه دوباره محنت کول هغه به ټایم علي. ما خیال کې چې د کمپین د وجه نه تقریبا 30% خو ریفیوزل زیات شوي دي. صرف ریفیوزل 30% زیات شي ناٹ اویلیبل خو یو بله کیټګری ده.
د پیښور په ګډون د صوبې په تمامو ضلعي هیډکوارټرو کې ډیپټي کمشنرانو د ځایي ناظمینو او مشرانو سره د پولیو د ساسکو ورکولو دپاره د ولسي رایې د هموارولو او رضامندۍ د بیا ګټلو د مشاورت غونډې کړې دي. د پیښور د سید آباد د صحي مرکز یو API ټیکنیشین انوارالله وایي د پرون په نسبت نن د زیارت په ورځ ډېر خلکو خپل ماشومان د پولیو د مخنیوي ساسکو د راوستل خو بیا هم د پخوا په نسبت لا د خلکو رویه ناسمه وه.
تقریبا پرون موږ صرف 34 ماشومانو کوریج کړو خو خلکو لکه ډېر انتہائی چکم دی نو لهجه سخته ده. دا نه پاس چکم دی نن چکم مونږه او مراد باندې کم کار کړی دی نو هغه تقریبا 100 تر رسیدلې دي نو فرق ډېر زیات پریوتی انتہائی ځکه چې په ویکسینیشن سیل باندې ډېر زیات فرق پریوتی دي.
د پولیو د مخنیوي د کمپین چارواکي وایي د پولیو د ویکسینو او د ساسکو په اړه د دروغو پروپاګاندا د اولس اعتماد ته زیان رسولي او د هغوی د ذهنونو نه د شکونو لرې کولو دپاره به د صحت محکمې له لا زیات کار کول وي. دغه د دروغو پروپاګاندا په سر حکومت تر اوسه د نهنو کسانو د نیولو ادعاوې هم کړي دي. خو د صحت محکمې په دغه لړ کې د تحقیقاتو اعلان شوي کمیټې نه زر تر زره د پلټنو سرته رسولو غوښتنه هم کړې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمیدالله ویو ډیو نیوز پیښور.
درنو قدر من اوردونکو ل پیښور مو راپور واورید چې په پیښور کې یو سیمه د پولیو نه په بشپړه توګه پاکه شوې ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو کمپاین پای ته رسیدلی په بلوچستان ایالت کې په چمن کې د پولیو د واکسین ورکولو د کمپاین په یوې خزینه کارکونکو باندې ډزې شوې دي او هغه پکې وژل شوې ده. په مکړی لسیمی د دوی د خبريال نعمت الله سرحدی راپور ده.
نن د زیارت یعنی پنځمبه په ورځ د ځای چارواکو په وینا دغه پیښه هغه وخت مخته راغله چې کله د افغانستان سره و پولی ته ورڅرمه د چمن شار ختیځ لوري ته کلی سلطانزی شین تالاب سیمه کې د پولیو په ضد څاڅکي ورکوونکي ښځنې رضاکارانې غړي کور په کور ګرځېدې چې کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکړي چې ورباندې مسله کسانو برید وکړي. د چمن د لویزو اسسټنټ کمشنر سمیع الله آغا په دغه برید کې د یوې رضاکارې ښځې نسرین بیبي د وژل کېدو او دویمې راشته بیبي د زخمي کېدو پخلی وکړي چې په سیمه کې پر موټرسایکل سپاره ناسرګند وسلوالو د پولیو پر دغه ډله برید وکړي او په تیښته کې بریالي شول. د چمن سیول هسپتال مرستیال مشر ډاکټر محمد علي کاکړ ویډیو ته وویل په دغه برید کې مړ شوي او ټپي کارکونکي سیول هسپتال ته راوړل شوي چې پکې د ژوبل ښځې طبي وضع کړکېچنه وه او د نورو درملونو دپاره کوټ هسپتال ته منتقل کړه.
چې اگزامینیشن وکړي د اگزامینیشن په نتیجه کې یو لیډی هیلت ورکر نسرین نومېده هغه وژل شوی وه مړه وه او دویمه راشده بیبی و چې هغه ته ملټیپل بلټ انجری سی وی یو ګولی په نس کې لګیدلې و هغه بیا د شا د خوا وتلې و دا هغه ګولی په نتیجه کې اندازه داسې لګیدل چې د دې دننه وینه روانه ده په نس کې. ایمرجنسی ټریټمنټ د لیموش په ډی ایچ کیو هسپتال کې جولټی کې ورکی بلډ مې مورته ولګاوی دا هغه د بعد مې ریفر کله کوټی ته د فردر سرجیکل ټریټمنټ لپاره.
د دغه برید په محل په سیمه کې نور کارکونکو شوځو هم د پولیو په ضد څاڅکي او کوچنیانو ته ورکولې خو هغه په کور کې دننه وي چې خوندې پاتې شوي. یو کارکونکي ښه ځوای په دغه یاد سیمه کې مخکې هم ودی ته د پولیو د کمپین په محل دړکې ورکول کېده.
زړه نه ویل کې مشکو ملارسو ولې درې دوه روز مخته مشته ویلو کې تی د کور سره باندې وزې تی مشتي ته نه پرېږدو تی ته ولا کې پتم پنچو ستی ته مش ختم کو بیا دې د باوجود سار مشکور ته کار ته ورلو مو خپل سفر ازران ته ویل کې
شفقت انور شاونی کور په کور ګرځي او هغه ته سکیورټی نور کول کیږي او کم مرکزونه سي ټاکل سوي وي هغه د سختي سارلني لاندې وي. خود دغه پیښه ورسته په سیمه کې سخت امنیت نیولې دي او د پولیو په ضد کمپاین د درولو حکم ورکړې دي. په دغه پیښه کې وژل شوی کارکونکي لاش خپلوانو او د مدني ټولنې په اړینو د ځلې کمپلیکس مخ ته راوړي او سخت احتجاج وکړي او د غشتنه کول په پیښه کې د ککړ خلک ونیول سي او د دې د کمپاین په محل سکیورټي ورکول سي. خو دغه احتجاج کوونکو سره د پولیسو مشر او مرستيال کمشنر ریونیو یاسر دشتي خبرې وکړي او د دې د غشتونو د منلو تسلی ورکړه. په پاکستان کې پرله پسې په درېم ورځ د پولیو په ضد څاڅکي ورکوونکو پر ټیمونو باندې وژونکي وسلوال بریدونه کیږي. پروند خبر پښتونخوا په بنیر ضلع کې او د هاغه وړاندې په بنو ضلع کې د پولیو د ټیم ساتونکو پلس په بریدونه کې وژل شوی دی. خو چارواکي وایي چې دغه د نن په برید کې د ککړ وسلوانو د لټون د پاره عملیات پیل کړی دي خو په سم دستي ډول د دغه برید ذمہاري چا نه ده منلې. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
ستمن اوریدونکو اولیدونکو د مهال زوبیا یو بل موضوع ولورې ته چې د پاکستان په اړوند دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به یو ری بیا په څلور ورځنی سفر چین ته ځي او هلته به د لوړ پورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د پاکستان د اقتصاد په اړوند به هم ورسره خبرې کوي او د دیغه سفر کې به کوم خبرې د دوی سره یو بل به کوم خبرې کوي په کوم موضوعاتو به غږیږي او آیا چین به اقتصادي مرسته هم کوي او کنه د پاکستان سره. په دغه راپور کې چیلیاس خان را لګل تاسو ته وړاندې کوم.
د خارجه دفتر د اعلامیې تر مخه وزیر اعظم عمران خان د چین سفر د چینی صدر شی جن پینګ په بلنه کوي. وزیر اعظم به د چین صدر، وزیر اعظم او د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو سره هم لیدل کتل کوي. د یوې سیمې یو سړک په دې غونډه کې د نړۍ دوه کم اتیا هیوادونو مشران ګډون کوي. بلخوا د تجارت دپاره د وزیر اعظم مشاور عبدالرزاق داود ویلي دي چې د چین پاکستان آزاد تجارتي تړون دویم پړاو کې شامل درې سوه دیارلس سیزونو نوي فهرست یا نوملړ د لاندې د پاکستان برآمدي امدن با راتلون کې اتلسو میاشتو کې 50 کروڑ ډالر زیات شي. د دې ویناوا چې د نوي فهرست د کپڑے مخصوص سیزونو لپاره محدود نه دی او د دې کې د کپڑے سامان سره سره د چمړې، انجینرینګ، کیمیکل، فرنیچر، آټو پارټس، پلاسټک، ربر، پیپر بورډ، سرامکس، ګلاس، د پریشن آلات، سپلای، لرګي او بیلیبل قسمونو کاڼي، سمندري خوراک، غوښه، ټریکټر او کورنی سیزونو هم شامل کړی شوی دی. د دې ویناوا چې چین د نړۍ نه د ذکر کړی شوی سیزونو تقریبا 4.5 بلیون ډالر سیزونو درآمد کوي او پاکستان کې د دې مارکیټ صرف 10% برخه تر لاسه کړه، د پاکستان چین ته برآمدات 6 بلین ډالر پورې زیاتې دي شي. دیو ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست فدا حسین نو پوښتل چې دې لوزنامې نه به پاکستان ته څه ګټې تر لاسه شي او آیا پاکستان د دې جوګه دی چې چین ته خپل برآمدات زیات کړي. نو هغه وایي
د چین او د پاکستان اوریجنلی هو اف ٹی ا یو ځل شوی دا محکم او آی کی چې کوم دی کلکولیشن وکړو نو کلکولیشن د پاکستان په فیور کې نو هغه همیشه چې کوم دون هغه ګټ چې کوم دی نو چین تر لاسه کولای په ګټه وجه دا چې د پاکستان پروډکټ چې کوم دی هغه چین کې هغه مارکیټ نه شي جوړولې چې کوم د چین خپل پروډکټ یا د آسیان کانتریز ناراضي ا دې شنو ته قتل پکار دی چې موږ چین ته څه ایکسپورت کوو. دا وختنه د ټول ملکونو د پاکستان نه دي تاسو اف ٹی ا کوي خو تاسو کوالټی بیا کمپټیشن کې هغه شته کمپټ کولی نشي په مارکیټ. دا غلب دا پکاري زمونږ انډستریز کمپټیټیو نس راشي پای کې تقریبا 4-5 سره په دا کې مقابله کولی شي.
هم په دې اړه د ډن رسپانه سینیئر جرنالیست خلیق کیانی صدا سے ہوئی.
جب ایف ٹی ون ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ جی پاکستان اور چائنا جو کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو ان کا آپس میں ٹریڈ جو ہے وہ بڑا بینیفٹ کرے گا دونوں کو. تو ہم نے دیکھا کہ وہ چائنا کو تو اس نے بہت بینیفٹ کیا. 3 بلین سے وہ 15 بلین تک پہنچ چکی ہے ان کی جو آرڈر جو پاکستان آتی ہیں جو پاکستان کی ہے اس میں کوئی خطرہ کا بلکہ کمی ہوئی ہے وہ تقریباً 1 بلین کے اوپر ہے. تو
کل چی ایف ٹی اے ون شوے وا نو دا با ویلے کے دل چی دین با پاکستان او چین گٹے تر لا سکڑی. خود پاکستان چین تا برآمدات زیادے دو پر زی چینی درآمدات پاکستان تا زیاد شل او زمونگا تجارتی خسارہ زیاد شوا. دا پاکستان او چین ترمیانزا دوڑا خیز تجارت دا وقت تقریباً 45 بلین ڈالر دے چی پکی دا پاکستان چین تا برآمدات صرف 1.2 بلین ڈالر دی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ترنو قدر من اوریدونکو، په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو بلاول بوټو ته د عمران خان لخوا د صاحبې په خطاب په کولو سره غوسه څرګنده کړې. دغه خبرې غندلې ده او بل لورته بلاول بوټو ویلي که پاکستان کې صدارتي نظام رامنځته شي نو دا به د پاکستان په زیان وي. پام وکړئ، له اسلام آباد نه د ډیوی د خبریال اورنګزیب یو رپورت.
د پارلیمان نه بهر میډیا سره خبرو په وخت د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي موجوده حکومت اترسم عیني بدلون ختمول غواړي. دا حکومت د رای اظهار باندې بندیز لګول غواړي خو دوی ته به دا اجازه ور نه کړي چې د حکومت د اراده کامیاب شي، نه به دا اجازه ورکړي چې هیواد کې صدارتي نظام راوستي شي. او کچرې داسې اوشول نو هیواد به په دو ټکړو کې تقسیم شي.
او پہلے سے بھی ون یونٹ سے آمرانہ حرکتوں سے اس ملک نے ٹوٹا اور آج بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ ون یونٹ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا.
بلاول بٹو وی موجودہ حکومت اتلسم آئینی بدلون او پارلیمانی نظام ختم اول غواڑی خو دوی تا ون یونٹ با قبول نوی وڑاندے ہم دے نظام لوجه پاکستان مات شوی وو او کچر یوزل بیا صدارتی نظام راوستے شو نو حیواد با پا دو ٹکڑو کے تقسیم شی. موجودہ پاکستان تحریک انصاف حکومت واضح چرتا ندی ویلے چې اتلسم آئینی بدلون ختم اول غواڑی او صدارتی نظام راوستل غواړي. خو ځینی حکومتي وزیرانو په اشاره کې د صدارتي نظام په حق کې بیانونه ورکړي دي. د غشن مطبوعات د حکومتي وزیرانو لخلې وای اتلسم آئینی بدلون لوجه زیات رقم صوبو ته ملاويږي ځکه دوی ته بجټ خصوصی طوګه دفاعي بجټ جوړول ګرانه ده. د پاکستان قومي اسمبلی کې نن د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان هم سخت تنقید شوی دی په کوم کې دوی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ته صاحبه ویلي وو. صاحبه ټکي په اردو ژبه کې زنانه د پاره استعمالیږي. نن مخالفو ګوندونو زنانه غړو په دې بیان سخت احتجاج کړی دی او دغه ناره یې وهلی دی.
قابل احترام ہے ہمارے لیے.
زنانہ غڑو ویناوا عمران خان دے پارلیمان کے پدے بیان زنانو نہ معافی او غواڑی. دا وزیر اعظم پدے بیان غندنا پر ٹویٹر ہم شویدا او اکثر لخل کو ویلی دی دا وزیر اعظم عمران خان دا غ بیان خی چی د دوی په نظر کې د زنانو سه احترام دی. په پاکستان کې نن بد زبانه وزیر اعظم پر ٹویٹر بر ٹرینڈز کې هم شامل دی. بلخوا یو شمیر حکومتي وزیران وی وزیر اعظم عمران خان دا غلطی نه دا ټکی صاحب استعمال کړی دی. پدې بلاول بټو په ټویټر لیکلی دی واړه خلک په لوی دفترونو کې ناز دي.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یوې بلې مهمې موضوع ولورې ته چې ریپورټونه وایي د سریلانکا چارواکو په دې هیواد کې پر کلیسا او هوټلونو د وروستیو خنړۍ بریدونو په تړاو ګڼ شمېر خلک نیولې چې پاکستانیان هم پکې شامل دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه پاکستانیان له دې کبل نیول شوي چې ویزې ختمې وي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رابعه پیر په دغه راپور کې.
پاکستان هغه تورونه په کلکه رد کړي چې ګنې د تیرې یکشنبې یا اتوار په ورځ په سریلانکا کې د ایسټر په محل کې دونکو برودونو په تور کې څه پاکستانیان هم نیول سوي دي. څه هندوستاني مطبوعاتو کې دا خبره خبره شوې وه چې په سریلانکا کې نیول سوي پاکستانیان په سریلانکا کې کېدونکو برودونو سره تعلق لري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونی سره خبرې غونډې سره وینا کې دا رپورټونه بې بنیاد وګرځول او ویل
The Sri Lankan officials, seven Pakistanis were recently detained by the law enforcement authorities on account of overstay on their visas.
د سریلانکای چارواکو تر مخه دا وخت وه پاکستانیان یوازې د ویزې د مدې ختمېدو او د مدې څخه زیات اوسېدو په ترکی د سریلانکا په جیلونو کې دي. دغه معاملہ په مکمله توګه یو سفارتي معاملہ ده چې په کار دی چې څبل رنگ ورنکړي سي. په سریلانکا کې د ایسټر په محل کوټلونو او کلیساو کې کېدونکو بریدونو کې د درې نیم سوه څخه زیات تنه وژل سوي وو او شاوخوا پنځه سوه کسان ټپیان سوي وو چې زمواري تندرو ډلې دایښت قبل کړی و. د رپورټونو تر مخه په دغه تور کې د شپې ته څخه زیات تنان تر وسه نیول سوي دي. پاکستان دا هم ویلي چې کچري سریلانکا سم راسته غوښته نو دي ته به هر قسمه مرسته ورکول کیږي. د دغه خبرې غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل څخه په ماسکو کې کېدونکو د طالبانو امریکا چین او روس د خبرو د وزیر اعظم په ایران کې پلمځکه د تراګری په ضد د استعمالیتو د بیان په شمول پر یو شمیر خبرو پښتنې وسوي. د په نننې خبري غونډه کې د لنډ جوابونو په صورت کې یا خو دغه خبري رد کړي یا خپل زور دریز خبريالانو ته وړاندې کړو. خو د دوی دغه جوابونو څخه جرنالستان مطمئنه نشکارېدو. د خبري غونډې ورسته چې کله ډی ریډیو د ناس چینل استان څخه پښتني وکړي چې آیا دغه ونې خبري غونډې ته راتلونکي جرنالستان د بهرنیو چارو د وزارت ته ویان ته جوابونه څخه مطمئنه دي. نو په جواب کې د ډان ورسپانی سره کارکونکو نوید صدیقی دی ریډیو ته وویل
ډېر افسوس خبره ده. کله چې موږ د خارجه وزارت ته راځو خبرونه موږ سره وي رپورټران سره وي خبريالو سره وي خبرونه هغه ټیک خبره دی غلط جواب راکړي موږ مطمئن کای نه د لپاره افسوس خبره ده چې مونږ دل دنه خبر نه ملاویږي. نن هم ډاکټر عافیه صدیقی باره کې مونږ سوالونه تاسو ته کول او خپل بیان دی د تردید کو ترجمه مونږ د ایران پایپ لاین باره کې جواب دینه تاسو کو ما باندې مطمئنه نه. وزیر اعظم کوم پاکستان سرزمین د ایران خلاف استعمالي دغه بیان او په ایران کې آی باندې هم ډیر پاکستان کې شور دی خو ترجمان سره جواب نشته.
د بزنس ریکارډر سره کارکونکي علي حسین په دیاړه ټیو ریډیو
مونږ چې کله هم لګځي سپیسیفیک کوېشنز دوی نه کړی دي چې یو ایشو تر حوالے سره نو زمونږ کوم د وزارت خارجه کوم ترجمان دے اغه سره بس یو کاغذ لاس کې ور سره ای وختینی چې کوم پریس ریلیز دي اغه مونږ ته ریپیټ کړي. نو زما دغه خیال دی چې یا خو پته نشته چې ډیر زیات احتیاط دی تروجی یا پته نشته چې دوی سب پالیسی نو دی وجنه دوی ډیر مختات.
د خیبر ټلی ویژن رپورټر او کوربا پروین ګیلانی صدا سیوای
ډیر زلت داسې هم کیږي چې لکه خبره ګول مول شي او کوم سوال چې زمونږ د اغه عمره شانته ایگزیکټ جواب مونږ ته نه ملاویږي تر چې کوم د دې خپل پالیسی یا ګایډ لاینز دوی ته چې سهم ملاویږي داغه اکورډینګ د دې انسرز وی چې دا ویل شي چې پدې به تاسو پته ولګي یا پدې باندې مخکې خبره شوې ده نو خبره وملتخه
د جرنالستانو وینا ده چې بهرنۍ چارو وزارت د دغه هیلو سره راځي چې د پاکستان د بهرنۍ تګلاري یا د بهرنۍ هوادونو سره د اړیکو او د چارو په اړه ربر سرسوي پښتنو جوابونه به ترلاسه کړي. خو د خپلو اوریدونکو او کتونکو ته معلومات تر رسولو ته پاره د هڅو باوجود ورته هغه زور دریس تکرار سی چې نه خو پرې اولس او نه نړۍ پرې مطمئن وي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو اوس هم یو څو مهم نړیوال راپورونه. په سعودي عربستان کې اووه دیرش کسان له ترهګرۍ سره د تړلو جرمونو له امله د سعودي د حکومت لخوا وژل شوي یا سرونه ترې غوڅ شوي دي. د چې په هغوی ډله کې درې دیرش کسان شیعګان وه. د بشري حقونو نړیوالې ادارې په دې اړه ژوره خواشیني څرګندوي او احسان محمد خان پرې دا راپور رسولی.
په سعودي عربستان کې مجموعي توګه دغه و دیرش تنان وو چې د نهې په ورځ ورته تیزندۍ سزا ورکړل شوې. د نیویارک ټایمز راپور تر مخه په دغه و دیرش تنانو کې درې دیرش تیزندۍ شوي تعلق د دغه هیواد د کمشمیره شیا مسلک سره وو. د دغه راپور تر مخه د سعودي عربستان سرکاري خبری اجانس د دې ورکړل شوې 500 سزاګانو اعلان کړي، خو بیا د دغه سزا شوي تنانو د تورونو په اړه کوم تفصیل نه دی ښودلې او دا چې دغه سزا شوی تنانو په کوم ځایونو کې څه قسمه جرمونه ترسره کړي، خو دای ویلي چې د پانسای سزا شوی دغه تنان د توندروي او ترهګرۍ د فکر په اساس جوړو ډلو سره یو ځای شوی وو. د سعودي عربستان دننه دغه د ودرش تنانو په یو ورځ پانسی کې د لورستو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو لکه ایمنستي انټرنیشنل او انټرنیشنل هیومن واچ تورونه لګولي. د دغه تنانو مقدمه په آزاد توګه نه دي سرته شوی. په پاکستان کې د بندشوي تنانو د حقوقو د پاره د قیدیانو غږ یا وایس اف پریزنر غیر دولتي ادارې یو مشر نور عالم چې خپل په 2013 کال کې د سعودي عربستان د نه د بندشوي تنانو د حقوقو سارنه په لړ کې د غهواد ته سفر هم کړی وو. وای د ځانګړي ډول حکومتي نظام لوجي په د غهواد کې زیاتره سزاګانې د بشري حقوقو څخه سرغړونه ګڼل کیږي، ځکه چې د غلطه موجود عدالتي نظام کې د ړون او صفا مقدمه اوریدل ګران دي.
جمهوریت وغیرہ خودی نہ بادشاہت کے نو پاگی کی چیدی دنونا چی کم خلقی یا دنونا کم یغدی یا بہر کم یغدی نو چیدی دی عالمی قوانین و خلاف ورزی کی نو پاگی با انہ دنونا نو سوک آوازو چی تولیشی او نو چیدی دا آگی چی کم تین تی آچر تا داکی آوازو چی تولیشی سی.
پا دغا او در شتنانو کی یو لساغ دی چی کال 2013 کی دا ایران دا پارا دا جاسوسای پا تور نیول شوی وو، خو عدالت تا مخامخ کولو وړاندې تر 2.5 کلونو بغیر د مقدمه بندي او ساتل شو. راپورونو تر مخه په 2015 کال کې مقدمه روانه شوه، خو بیا ورته هم د وکیل د رسد اجازه ورنکړل شوه. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال سردار یوسفزئی په وینا د سعودي عربستان دننه د تیزندۍ دغه سزاګانې د جوړ عالمی بشري حقوقو د قانون پر ضد ګڼل کیږي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې ایمنستي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ تورونه لګولي دغه تیزندۍ شوی تنانو ته د دفاع کولو کوم حق نه دی ورکړل شوی او د جالي مقدمو او رواني ورستو وته سزاګانې ورکړل شوی دي. خو بل لوري د سعودي عربستان حکومت دغه نیو نیوکی رد کړی دی او د داخله چارو لوري جاری شوی بیان کې ویل شوی دغه تنانو ته د یو خاص مسلک سره تعلق په اساس نه بلکې د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړتیا ثابتې دوه ورستو د سزاګانې ورکړل شوې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، امریکایي چارواکو باور څرګند کړی چې هغه هیوادونه چې له ایران سره د تیلو د اخیستلو جواز یې پراتلونکې اونۍ کې پای ته رسیږي کولای شي د تیلو د اخیستلو لپاره نوري متبادلې لارې ولټوي او دوی کولای شي د تیلو په برخه کې خپل اړتیا له نورو هیوادونو څخه پوره کړي. چین د امریکا په دې پریکړه باندې نیوکی کړې دي او ویل دي چې له ایراني کمپنیو سره د چین سوداګری شفافه او قانوني ده. په ورته وخت کې ایران هم د امریکا د دغه دریز په جواب کې کلک غبرګون څرګند کړي. دا ټول تاسو د منځه شهید پراپور کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبرداري ورکړ ک امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي، دا کار به ناوړي پایلې ولري. جواد ظریف چې پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل تهران ډاډمنه دی چې وبکولای شي د خپلو تیلو صادرولو ته ادامه ورکړي. هغه دا هم ویلي چې هغه په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران سره جنگ نه غواړي خو نور یې لمسوي. خاغلی جواد ظریف دغه خبرې په یوې تازه مرکې کې کړې دي. هغه ویلي دي چې ولسمشر ترامپ جنگ نه غواړي خو د دې دا معنا نه ده چې هغه جنگ ته لمسول کېدی نشي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د جواد ظریف دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې یې د تیلو پنځو لویو واردونکو کولای شول په ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یو څه مقدار تیل واخلي. بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکې له خوا لګول شوو بندیزونو مخه بنیسي ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران سره په ښه نیت خبرې نه کوي. د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکې د بندیزونو د سختېدو وروسته په لومړۍ وینا کې حسن روحانی د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل امریکا د ایران سره مذاکرات نه کول غواړي او د ایراني قوم د ماتولو اراده لري. د ایران او امریکا اړیکې د هغه وخت وروسته خرابې شوې دي چې ولسمشر ترامپ د ایران سره د پخوانی ولسمشر اوباما د وخت د اټومي وسلو د تړون نه ووت او په ایران یې تور ولګاوه چې ایران د دغه تړون شرایطو ته درناوی نه کوي.
نو قدرمن اوردونکو، ورزو د خیبر پختونخوا ټانک زلیتا چیری چی د ټاکسونو د راټولولو یو افسر د نامعلومو کسانو لخوا چې پوزی جامع په غاړوي تختول شوی دی له یو شمیر ملګرو سره. عدنان بیٹنه پری دا راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صوبې انتهایي سویلي ضلع ټنګ څخه د اسلام آباد ریژن د آمدن یا انکم ټیکس محکمې کمشنر نامعلومه کسانو تښته ولې دي. چارواکي وایي د اسلام آباد کمشنر ریاض میانی سره د هغه د کورنۍ درې نور کسان هم تښتول سوي دي. د ټنګ انتظامیه مشر مرستیال کمشنر فهد وزیر ډیپا سره په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ او ویل ریاض میانی په ټنګ ضلع کې خپل کلی مرتضی ته د مور جنازې لراغلی وو. هغه ویل تیر شپه ناوخته نامعلومه کسان د دوی حجره ته راغلي او ریاض میانی سره د کورنۍ د دریو نورو غړو تښته ولای دی. فهد وزیر وای دی اسلام آباد انکم ټیکس کمشنر او هغه سره د نورو کسانو معلومولو په موخه د لټون عملیات پیل کړی شوی دی او زیاتوی دی عملیاتو کې د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکرو او پوځي سرتیرو مرسته هم تر لاسه ده.
کوټ مرتضانا پرون شپه 10 بجې اوچت کړی دی سرور کسان دی. د اډیشنل کلکټر انکم ټیکس اسلام آباد مور جنازه و دکله خپل سچويشن دا چې ریسرچ ان کارن سٹارټ دی او الله پاک خیر واچي.
مرتضی کله د ټانګ شرګوټي څخه جنوب لویدیس ته نږدې 10 کیلومتر لري د جنوبي وزیرستان په تصویرمه په ګومل سیمه کې پروت دی. امنیتی سرچینې وایي د ریاض مینې تشتولو لپاره نږدې شپږ تر لسو پورې کسان راغلي وو او دوی د امنیتی ځواکونو وردی هم اغوستې وې. د ریاض مینې د ترزوی جسې مینې ډیوا ته وویل دغه پیشه شپې نیم بجې ته رامنځته شوې کله چې دوی د ریاض مینې د مور فاتحې لپاره ناست وو. هغه وویل نامعلومه کسان چې پتنې امنیتی سرتیرو جامې وې حجرې ته راننوتل. اولې کمی تذکیرو شناختی کارډو پوښتنه وکړه او تر هغې وروسته نومول شوی کسان لزان سره بوتلل. جسیم میانی زیاده کړه دوی په فوري تور دغه پیښې خبرتیا حکومتي چارواکو ته ورسوله.
دا دغه شپې سره نو په جی واچاوه یوار می ایسي ورته کې درې کسانو ماشینان و سره لټانی واله سو الکانی واله شناختیان ټول نو وخت په بل نه ټول نو وخت دا کسان بارو بلل چې موږ دونه پاته کو دل چې دا شو کو تر شي کو هغه نه بعد پاته نو لګی دا څه څه نه سو 10 منټ کې اندر مشر ټچ کلا ده دی اف سی کلا ده ورته ارمی ده اخته مور ورالو رپورٹ مو ور کړای کنه جی صبح دی وی چې صبح 8 بجې آو مور دی صبح 8 بجې خو دا کسان پتا نه کم دي تیرا سوالي بیا مونږ جی پی او سی ته ګنټه یو پټان کا یو سیبر لای ګوملی ول لال پولیس لال ارمی لال امور ته بدل چې په ګنټه په کم ګنټه چې راځه رسیدلی پرشن خو چالو ده پولیس ګرځي فوج ګرځي اوپر خو څه څه حال چې رزلټ نن راغلای ریاض مور وفات شوه هغه دی پاره 10 بجې گئی جنازه وشو.
په سمدستي ډول دی پیش ځموري کومه وسله والی ډلې پر غاړه نه ده اخستي خو باید اویل سي چې ټرنګ د خیبر پښتونخوا هغه سویلي او پسمنده ضلع ده چې د صوبې مرکز پېښور څخه نږدې 300 کیلومتره لرې موقعیت لري. په دې ضلع کې حکومتي واک انتهایي ټیټ شمارل کیږي او تر شي وختونو راسې هم سیمایز خلک د نشې توکو او د سود ناوړ کاروبار په ضد احتجاجي مظاهره کوي. دا دې هم یادوي چې تیر کال هم دغه رقم پیښه په یاده سیمه کې رامنځته شوې وه او نامعلومه کسانو د پولیو کارکونکي له خپل کور څخه تښتولي وو چې تر هغې وروسته زمواري پاکستانی طالبانو مسعود سانګې پر خپل غاړه اخستې وه. دا دې هم یادوي چې ټانګ د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې چیرمې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان سره لګېدلې او وخت په وخت پکښې د بد امنۍ پیښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، ټانګ.
نو عزتمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د ټولنیزو رسنیو په اړوند په ټولنیزو رسنیو هغه راپورونه یا هغه مواد چې خوريږي یا د کرکی وي یا نور داسې غلط وي دا کې مخنیوي څنګه کیږي چېډونکو پرې سوایي د بختور شاه په دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کو.
لکه د نورو پیښو په څیر په پیرس کې په تاریخي نوټرډیم چرچ باندې د اور لګېدو پیښه هم په سوشل میډیا د ډول ډول پروپاګاندا سره خوره شوه. لومړی په ټویټر، بیا په فیسبوک او همدغسې په یوټیوب د دغې پیښې په اړه دروغجنې کیسې خورې شوې خو وایرل نشوې. دانیل فانکی د پوینټر انسټیټیوټ نومې غیر دولتي ادارې خبریال دی، وای ټیکنیکل ادارې به هغه خبرونه په ګوته کوي کوم چې دروغ معلومات خوروي او خلکو ته به خپل دغه کار هم په ډاګه کوي چې وګورئ دوی د دروغو د خورېدلو مخنیوی کوي. فیسبوک، ټویټر او یوټیوب د دغسې یو شمېر کمپنیو نه کومک اخلي چې ورته د دروغو خبرونه په ګوته کړي او دوی یې د خپلو پاڼو نه لرې کړي. خو ځینې څېړونکي وایي دغه پوره نه ده. د دروغو خبرونو مخنیوي لپاره د سوشل میډیا کپنو ته ډیر کار کول پکار دي. سیلویا ګارسیا د امریکا په کانګرس کې د جوډیشری کمیټې غړې ده. په سوشل میډیا داسې نیوکه کوي.
What have you done to ensure that all your folks out there globally
تاسو کارکونکو په سوشل میډیا په نړیواله کچه د یو شمیر خراب ټکو او بدو ردو د مخنیوي لپاره څه کړی دي؟
د ته په جواب کې د فیسبوک نیل پارت د جوډیشری کمیټې غونډې ته وویل
We do have 30,000 people now focused on safety and security and within that 30,000 people we have specific subject matter experts
منګه ډیر زره کسان په دې کار لګولې دي چې امنیت او د خلکو حفاظت ته پام وکړي. په دغه ډیر زره کسانو کې د بیلابیلو مدونو ځانګړي ماهران دي او د جدید کمپیوټري نظام سره په فیسبوک ته خرابو او درو خبرونو مخه نیسي. د رښتیا او معلومولو ادارې د کمپیوټري نظام د لارې په سوشل میډیا د لانجمنو توکو څارنه کوي. د رښتیا او د معلومولو د ادارې فیکټ چیک ډاٹ اورګ مشر یوجین کیلی وای د لانجمنو پاڼو په ګوته کولو سره به د سوشل میډیا پاڼې د دې جوګه شي چې د بدو خلکو پیژنګلو به وکړي او په ضد به یې قانوني کاروایی هم وکړي.
زت من اوریدونکو اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او زه د دې خبرونې قربانه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
تاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.